تاسو له اس بي اس پختو سره یاس.
اس بي اس ا ورلد اف ډیفرنس. یو وذ اس بي اس پښتو اون موبایل، اون لاین اند اون رادیو.
تاسو له اس بي اس پختو سره یاس په موبایل، اون لاین او په رادیو کې.
سلامونه ستړي مشي. نن سه شنبه د 2015 کال د اپریل د میاشتې 9 نیټه ده چې د 1404 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې له 9 نیټې سره برابرېږي. زه مجبونی بیم او تاسو د اس پی اس پښتو خبرونه ته غواګیست. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغو اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې دغه خبرونه وړاندې کوم درنوي وړاندې کړم. اس پی اس پښتو د کیمرګل خلکو په خوانیو او اوسنیو مشرانو ته درنوي وړاندې کوي. مخکمدار از د ابوریجنل او تورستنګي د جزایر ټول هغه دودیز ملکین منو چې تاسو په کې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه راپورونه او مرکې لرو. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه له موږ سره اوسئ. د می میاشتې په درېیمه نیټه په استرالیا کې فدرالي ټاکنې ترسره کیږي. د نن ورځې په خبرونه کې به یو رپورت د استرالیا د سیاسي نظام په اړه واورو. یو رپورت په دې اړه لرو چې له سیلابونو او طوفانونو وروسته تاسو څنګه کولای شئ خپل کورونو ته په خوندي ډول ستانه شئ. یو استرالیایي ډاکټر چې په دې وروستیو کې له غزې بیرته استرالیا ته راستون شوی، له غزې سره د طبي مرستو د زیاتوالي غوښتنه لري. په دې اړه به هم یو رپورت تاسو ته خپور شي. له رحیم الدین راخیل څخه په افغانستان او له اسلام ګل افریدی څخه په پاکستان کې د وروستۍ مهمه پیښو په اړه واورو. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راړوم. د روسیې ولسمشر له اوکراین سره په جګړې کې درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د اتومي انرژۍ ضد لاریون کوونکو د پیټر ډاتن د کمپاین غونډه ګډه وډه کړه. لیبر ګوندوایي د بهرنیو زده کړیالانو فیسونه بلوړ کړي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دوهمې نړیوالې جګړې کې د شوروي اتحاد او د هغې د متحدینو د بریا د اتیایمې کلیزې په مناسبت له اوکراین سره په جګړې کې درې ورځنی اوربند اعلان کړی دی. د اوربند به د می په اتمه نیټه پیل شي چې د می تر لسمې نیټې به دوام ولري. له دغه اعلان وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي وایي نړۍ نه غواړي چې د می تر اتمې نیټې پورې د ولادیمیر پوتین لخوا د درې کلنې جګړې په جریان کې د اعلان شوی اوربند لپاره انتظار وکړي چې یوازې د څو ورځو لپاره به نافذ وي. ښاغلی زلنسکي د لږ تر لږه 13 ورځو لپاره د بشپړ او غیر مشروط اوربند غوښتنه کوي.
We value human lives, not parades. That's why we believe, the world believes, that there is no reason to wait until May the 8th. The fire must be stopped, not just for a few days, only to resume killing afterwards. An immediate, complete, and unconditional ceasefire for at least 30 days to ensure it's guaranteed and reliable is what can provide the foundation for real diplomacy.
لومړی وزیر انټونی البنیزی د گریفیت په ټاکنیز حوزې کې کمپاین کوي. دغه چوکۍ اوس مهال د گرینز ګوند په لاس کې ده او لیبر تمه لري ترڅو د بریزبن په دغه ټاکنیز حوزې کې ډیری رایې ترلاسه کړي. د پارلمان په وروستۍ دوره کې د لیبر او گرینز ترمنځ د کورونو پالیسیو پر موضوع جنجال وشو، مګر دا ځل لیبر پلان لري چې د بیا ټاکل کېدو په صورت کې د لومړي کور پیرودونکو لپاره 100,000 کورونه ځانګړي کړي. ښاغلی البنیزی وایي چې نوي کورونه د پلان یو برخه ده.
We support increased housing supply as being the key. Whether that be increased numbers of social housing, whether that be increased numbers of affordable housing, increased private rentals, or increased home ownership.
د اټومي انرژي ضد لاریون کوونکو په نیو ساوت ویلز کې د پیټر ډټن د کمپاین غونډه ګډه وډه کړه. لاریون کوونکو چې سپین محافظتي کالی اغوستي وه د نیو ساوت ویلز په سینکټری پوینټ کې د ښاغلي ډټن د کمپاین مراسم ګډوډ کړل. درې تنو لاریون کوونکو د ائتلاف په تګلارې نیوکه کوله.
Get used to the face masks, get used to the radiation suits, folks, because this is energy in Australia under a Dutton government.
لیبر ګوند اعلان کړی چې د نړیوالو زکونکو لپاره د ویزو د فیسونو په لوړولو سره به د خپل زینو ټاکنیزو ژمنو تمویل وکړي. د دې لپاره چې پر ائتلاف فشار راوړي چې خپل لګښتونه څنګه پوره کوي، لیبر ګوند د دوشنبه په ورځ د مارچ د بودیجې رئیس د شویو ژمنو لګښت افشا کړ. دا اقدام به په دې معنی وي چې کلیبر بیا وټاکل شي، د ویزو فیس به له 1,400 to $2,000 ته لوړ شي. د مالیه وزیر کیټی کلاګر وایي چې فیس په کمه کچه لوړیږي.
We think that's a sensible measure that really prices, I think, the value of coming here and studying in Australia, so that will also be used.
د لیبرال ګوند په خوانی وزیر کین وایټ د هیواد ته خراغلاست مراسمو په اړه د بحث پر مهال د ائتلاف دریز تفرقه چونکی بللی دی. د لیبرال ګوند مشر پیټر ډټن وروسته له هغه د بحث په موضوع بدل شو چې په ملبون کې د انزک ورځې سهارنی مراسم د یوې کوچنۍ ډلې لخوا ګډوډ شول. کین وایټ د بومي آسترالیانو د چارو د لومړني وزیر په توګه دنده ترسره کړې چې د غږ ټول پوښتنې پر مهال یې د خپل ګوند له دریځ سره د مخالفت له امله لیبرال ګوند پریښود. هغه ای بی سی راډیو ته ویلي چې د لیبرال ګوند د مشر پیټر ډټن دریز د هیواد ته خراغلاس مراسمو د ترسره کېدو په اړه اصلي ټکی له پامه غورځوي.
I've worked with Peter. I've had some great conversations with Peter on many issues, but on this one, if I had the chance to have a conversation with him, I'd say, pull back on this. What you're not recognising is welcome to country is just saying, come into our country.
د یمن هوتی اغیان وای چې د ساده ولایت په یو زندان باندې د امریکا د هوایی برید له امله لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي دي. ساده د هوتیانو یو قوي مرکز دی چې پخوا هم د امریکا په بریدونو کې پنکه شوی ده. د یمن د کورنۍ چارو وزارت وایي د توقیف په دغه مرکز کې 115 افریقایي مهاجرین ساتل کېدل. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجارک وای چې ټول خواوې باید د نړیوال قانون لمخې خپل ژمنې پوره کړي.
These strikes pose a growing risk to the civilian population in Yemen. We've also received reports of 8 people killed and another 6 injured, including women and children, in Bani al-Harith district in Sana'a government on Sunday. We continue to call on parties to uphold their obligations under international humanitarian law, including the protection of civilians.
د ویکتوریا ایالت په ملبون ښار کې د خوړو د اختلالاتو د درملنې لپاره د استوګنې لومړی عامه مرکز جوړ شوی دی. دا مرکز لږ تر لږه د 12 اونیو لپاره ناروغانو ته ملاتړ چمتو کوي. د دغه مرکز د پرانستلو نیټه د ساختماني کار د ځنډېدو له امله د 2024 کال له فبروري څخه د روان کال د اپریل 28 نیټې ته ځنډول شوی. د اپوزیسیون مشر د راتلونکي شنبه ورځې له ټاکنو مخکې د کمپاین په وروستۍ اونۍ کې له څه باندې 40 ټاکنیزو حوزو لیدنه کوي. پیټر ډټن وایي هغه په هغو کسانو تکیه کوي چې هغه خاموش آسترالیان بولي ترڅو هغه له کرښې تیر کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د کارګر ګوند په ائتلاف فشار راوړی ترڅو د خپلو پلانونو د عملي کولو لپاره اعلان وکړي چې بودیجه لکومه کوي. اپوزیسیون لا تر اوسه په دې اړه تفصیل نه دی ورکړی چې د کومې برخې د عامه خدماتو 140,000 کارمندان به له دندو وباسي. ملګری ملتونه وایي چې د کډوالو شمیر په ټوله نړۍ کې د روانو شخړو له امله مخ په زیاتېدو دی چې لا هم دوام لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندی په خپلو څرګندونو کې سودان او اوکراین ته ځنګړې پاملرنه کړې چیرې چې نږدې 1 میلیون خلک کډوال شوي دي. ښاغلی ګرانډي وایي چې د سولې لپاره ژمنتیا شتون نه لري چې بې ځایه شویو خلکو ته د مرستې رسولو کې ځنډ رامنځته کوي.
According to the International Committee of the Red Cross, 120 conflicts rage unabated. Each one of them fueled by the same perverse yet powerful delusion that peace is for the weak, that the only way to end war is not through negotiation but by inflicting so much pain on your enemies that they're left with two choices, to surrender or to be annihilated.
اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. په سیدنی کې نیمه ورځ د باران امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 24. ملبون کې باران، د تودوخې لوړه درجه 18. پرت کې ډیر لمر، د تودوخې لوړه درجه 26. په اډلید کې باران، د تودوخې لوړه درجه 22. هوبارټ کې باران، د تودوخې لوړه درجه 21. کانبرا کې باران، د تودوخې لوړه درجه 21. په نیوکاسل ښار کې باران د زیاتېدو په حال کې ده، د تودوخې لوړه درجه 24. په برزبن کې ډیر لمر، د تودوخې لوړه درجه 28. په داروین کې باران، د تودوخې لوړه درجه 30. او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 10. او ټیټا 11. په پېښور کې لمر، د تودوخې لوړه درجه 9. او ټیټا 15. دا هم د استرالی ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بیې دي. استرالیا او ډالر 3.5 امریکایي سنت، یو استرالی ډالر 5.5 یورو سنت او 3.5 برټانوي پنس. د استرالیا او ډالر 3.5 هندۍ کلدارو او 1.3 پاکستانی کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا او ډالر د متحده عرب اماراتو له 2.3 درهم سره برابرېږي. او د استرالیا او ډالر 15.3 افغاني کېږي. خبرونه هم دومره وه. لاملتیا مو مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست. دغه خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه خبريږي. د خبرونه په لومړۍ برخه کې مو خبرونه واوریدل، د استرالیا د مهمو ښارونو د هوا د حالاتو او د استرالیایي ډالرو د ارزښت په اړه مو له تاسو سره معلومات شریک کړل. اوس هم یو لنډ دمه لرو. له دمه وروسته زموږ خبرونه دوام لري. له اس بي اس پښتو سره اوسئ. یو ځل بیا هم ستړي مشئ. تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست او زه مجيب منيب يم. دغه خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه خبريږي. لکه څنګه چې ما د خبرونې په فایل کې ویلې، د نن ورځې په خبرونه کې مو د مختلفو موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې تر سره کړي چې په ګډه به وورو. لکه څنګه چې ما د خبرونې په فایل کې ویلې، خپل همکارانو اسلام ګل افریدي څخه په پاکستان کې او همدار رز له رحیم الدین ریاخیل سره په افغانستان کې د ولسته مهمو پیښو په اړه وورو. یو رپورت د هغه ډاکټر په اړه لرو چې غزی ته تللی و، هلته یې د ناروغانو درملنه کړې او له درملنې وروسته بیرته پرت ښار ته راستون شوی دی. دا چې هغه د استرالیا له حکومت څخه څه غوښتنه لري، په دې اړه مو یو رپورت برابر کړی چې د نن ورځې په خپرونه کې به دغه رپورت هم تاسو ته خپور شي. خو مخکې له دې نه چې تاسو زموږ له همکارانو څخه وروستي معلومات واورئ چې په پاکستان او افغانستان کې څه پیښیږي، یا هم دغه ډاکټر څه غوښتنه لري، ستاسو پام په استرالیا کې د سیاسي سیستم په اړه برابر شوی رپورت تر اړوم. له دغه رپورت وروسته به هغه رپورت واورو چې کچیره په استرالیا کې طوفانونه راشي یا سیلاب راشي، لغه وروسته تاسو څنګه کولای شئ په خوندي ډول خپلو کورونو ته ستانه شئ. د استرالیا فدرالي سیستم په اساسي قانون کې واکونه د فدرالي حکومت شپږو ایالتونو او دوو سیمو ترمنځ ویشلې دي. په استرالیا کې ټول قوانین باید د شورا دواړو مجلسونو، ولسی جرګې او مشرانو جرګې د غړو لخوا تصویب شي او تر هغې وروسته د استرالیا ګورنر جنرال لخوا لاسلیک شي. د حقوقي چارو کارپو او مدافع وکیل ډاکټر نذیر داور وایي چې د استرالیا سیاسي نظام یو پارلماني ډیموکراټیک نظام ده چې د وستمنستر په نوم یادیږي.
د استرالیا سیاسي نظام یو پارلماني دیموکراتیک نظام ده چې هغه ته د وستمنستر سیستم وایي چې دا د انګلستان ریښه اخلي. په استرالیا کې همسته او په کاناډا کې همسته، په نیوزیلند کې همسته. وخت چې موږ وایو وستمنستر سیستم، دغه څه شی ده؟ دا هغه سیستم د دولتي ده چې دیموکراتیک ده، په هغه کې احزاب کاندیدیږي او په دې احزابو کې هر څوک چې اکثریت دی هغه چوکوی چې په پارلمان کې دی ځان ته وګټي او هغه کابینه جوړوي، حکومت جوړوي. دغه اکثریت پر راس کې څوک چې قرار نیسي هغه ته صدر اعظم وایي. او دا هغه سیستم ده چې د ریپرزنټیټیو دیموکراسي هم وایي، هغه ریپرزنټیټیو پارلمان حکومت ده. دا
په استرالیا کې دولت درې قواوې لري: مقننه، اجرائیه او قضایه قوه. مقننه قوه چې په افغانستان کې ورته ملي شورا او استرالیا کې پارلمان وایي، د دولت یو عالی ارګان دی چې د قانون جوړونې، ملت څخه استازیتوب، حکومت جوړونې او د حکومت لکړنو څخه د څارنې دنده او صلاحیت پر غاړه لري. ښاغلی داور وایي په استرالیا کې د درې وړو قواوو په سر کې گورنر جنرال ځای لري چې په استرالیا کې د انګلستان د ملکې دویم الیزابت استازی دی.
وڅ وڅ راس خپل ساختار دی حکومت دی سیستم دی دولتي دی استرالیا ته په دغه کې د حکومت غدرې شاخې لري چې پارلمان ده، قضا ده او اجرائیه حکومت ده. د دغه پر راس کې گورنر جنرال قرار لري. گورنر جنرال نماینده دی مونارک ده، نماینده د ملکه ده چې د موږ راست حکومت کې ملکه الیزابت قرار لري.
د استرالیا پارلمان دوه جرګې لري چې یوې ته د استازو جرګه او بلې ته د مشرانو جرګه یا سنا وایي. د استازو جرګې ته په افغانستان کې ولسی جرګه وایي. د استرالیا د استازو جرګه اوس مهال 155 غړي لري او هر غړي د یوې انتخاباتي حوزې په استازیتوب جرګې ته لار پیدا کړې ده. خغلی داور وایي هر هغه ګوند یا ډله چې د استرالیا په پارلمان کې ډیری رای ولري کولای شي خپل حکومت جوړ کړي، او هر هغه ګوند چې لاکثریت ورسته په پارلمان کې ډیر غړي لري هغه د حکومت اپوزیشن جوړوي.
چوکوي کې څوک چې اکثریت دی وګټي هغه حکومت جوړوي، چې اوس په اصطلاح ائتلاف دی حزب دی نېشنل او دی لیبرال ده. په دغه اکثریت کې کوایسي احزاب، ګروپونه، انفرادي اشخاص چې پارلمان ته کادي سوي دي، دې ګروپو سره یو جي سي یو اکثریت منځته راوړي. نو دا ضرور نه ده چې یو حزب اکثریت وګټي. نو هر څوک چې یو اکثریت پلاس راوړي په پارلمان کې هغه حکومت جوړوي، او هغه کسان چې بیا هغه لوی ګروپ چې بعد دغه اکثریت نه په پارلمان کې موجودی هغه ته په دغه سیستم کې اپوزیسیون دی حکومت وایي.
د استرالیا مشرانو جرګه یا سنا شپږ بیا غړي لري. په مشرانو جرګې کې له هر ایالت څخه 12 غړي او له هر سیمه څخه 22 غړي مشرانو جرګې ته لار پیدا کوي. ډاکټر نذیر داور زیاتوي چې د مشرانو جرګې غړي د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي، مګر په هر دوره کې څلويخ نوي غړي ټاکل کیږي او شپږ دیرش پخوانی غړي په سنا مجلس کې پاتې کیږي.
په سنا کې موږ شپګاویا سیټلرو چې هغه په شکل دی دولس سیټو باندې تقسیم شوی ده په یو مختلف ایالتو کې، او دوه سیټه تریټوریانو ته ورکړی شوی دي چې دغه د شپږو کالو لپاره انتخابیږي. ولیکن په هر دوره د انتخاباتي کې 40 نفر د دې سناتورانو نه نیوي کیږي. هغه متباقی کسان شپږ دیر کسای پاتې کیږي هغه د زړې دورې نه په سنا کې موجودی. په سیستم د صلاحیتو کې هغه قانون چې د پارلمان د لو هاوس نه تیریږي هغه باید د مشرانو جرګې نه هم تیر شي. چې دغه سنا د موږ په اصطلاح د افغانستان باندې د مشرانو جرګه ده، د دغه نه هم باید تیر شي.
خغلی داور وایي په استرالیا کې د ولسی جرګې له تصویب وروسته قوانین او بودیجه د دغه هیواد مشرانو جرګې ته سوال کیږي. د مشرانو جرګې له تصویب وروسته گورنر جنرال بعد تصویب شوی اسناد او قوانین لاسلیک کړي ترڅو د اجرا وړ وسیږي.
قوانین بوجه او هر شی چې د لوی هاوس نه تیریږي ته تپاس کیږي هغه صنعت دی او د صنعت ترقم باید پاس شي. باید یغنه چې پاس شو هغه بیا دی په اصطلاح د رویال اسنت لا د توشیح لپاره گورنر جنرال ته چې هغه ته امضا کی به هغه قوانین او هغه هر کار چې وي هغه د قانوني وجه د قانوني پیدا کوي.
د سیلابونو او طوفانونو وروسته کور ته د خوندي راستنېدو لپاره لارښوونې. په آسترالیا کې په مکرر ډول ډیر شدید طوفانونه او سیلابونه کیږي چې د ټولنې د بیا رغیدلو لپاره ډیر وخت نیسي، خو کله چې اوبه کمې شي نو څنګه په خوندي ډول کور ته راستنېږي چې پاکاري وکړي او ملاتړ ترلاسه کړی. مونږ د کارپوهانو سره د یو ناورین وروسته د اړینو ګامونو په اړه خبرې کوو. که تاسو د سخت توپان یا سیلاب څخه تیر شوي یاستئ نو دا طبیعي ده چې غواړئ ژوند مو زر تر زره عادي حالت ته راشي، خو خوندیتوب باید لومړیتوب ولري. که تاسو اړ یاستئ چې له کوره ووځئ ځان ډاډه کړئ چې کور ته لر تاک د مخه د خپل ایالات د بیړنیو خدمتونو ادارې چې د اس ای اس په نوم هم پیژندل کیږي رسمي اجازه ترلاسه کړئ. دورویتی تران د نیو ساوث ویلز ایالات د بیړنیو خدمتونو اس ای اس سره د ټولنې د وړتیا افسر دی چې هغه وایي هوښیار پاتې کیدل اړین دي.
Just use your eyes, have a look around, see if there's any local hazards. You could have things like trees down around you, power lines down that could still be active, so do stay away from those. Even things like water over roads. As always, we really encourage everyone not to drive through floodwater, turn around, find a safer route, or even just delay your travel a little bit until it's safer.
نه خرابیدون کی خواړه، د اوبو بوتل، نغدی پیسې، لاسی څراغ، بیټری او د پاکولو توکی لزان سره راوړی. کله چې کور ته ځئ، کور ته له ننوتلو څخه مخکې د کوم بیرونی تخریب لپاره کور په دقت سره وګورئ. کور ته راستنېدل شاید ډیر ځورونکي وي، په پیل کې که ممکن وي ماشومان او کورنۍ څاروي لرې وساتئ. دوروتی تران وایي په داسې حالاتو کې هڅه وکړئ چې برېښنا او ګاز بند کړئ.
Use a torch to go inside your house. Don't turn on any power points before you go on, because you don't know if any of your electrical wires might have been affected by trees or by water. So you basically want to get everything checked out by a qualified electrician before turning on any of those power points.
د ټپکېدو د مخنیوي لپاره کلک بوتان واغوندئ چې نه ښویږي. د سکشې او د اوږدو لستونو لرونکو جامې چې له ډبل ټوکر څخه جوړې وي پر تن کړئ، او په خپل کور کې نابللیو میلمنو ته پام وکړئ، ځکه له سیلابونو څخه وروسته ځینې حیوانات لکه مرغان او چونګښې ممکن ستاسې کور کې ځای ونیسي، او د مارانو او شاپرک سره د مسلکي افرادو لخوا کنټرول او باید لرې شي. که تاسو بیمه شوي یاستئ نو د پاکولو له پیل کولو دمخه ټول زیانونه ثبت کړئ. د دې لپاره تاسو باید عکسونه او ویډیوګانې واخلئ او د زیانونو مفصل ریکارډ وساتئ. میتیو جونز د آسترالیا د بیمې شورا لپاره د عامه چارو عمومي مدیر سپارښتنه کوي چې زر تر زره د خپل بیمې شرکت سره اړیکه ونیسئ.
They don't need to know the full extent of the damage before they contact their insurer. They can start their process of making a claim with their insurer as soon as they know that they need to make a claim, and they can add other damage to the claim as they go through. Starting the process with their insurer early means that their insurer knows that there is a claim to be made, someone is assigned to their claim, and they can start the process going, and it will be resolved as quickly as possible.
ځینی بیمه کوونکي د لنډمهاله هستوګنځي یا د خوړو د خرابېدو په څیر اړینو شیانو لپاره ګړندي تادیات وړاندې کوي. د ناورین لپاره حکومتي مرستې هم شته. آریان پیلی د آسترالیا د سره صلیب د بیا رغونې او د بیړنیو خدمتونو ملي مدیر د وروستیو بدلونونو په هکله د باخبره پاتې کېدو په ارزښت ټینګار کوي.
Often things change over time after a disaster, so while there might not be support available in the immediate, things can change. So keeping an eye on what support is available through your local council, through your local service providers, the state government recovery agencies and the federal government through disasterassist.gov.au.
پاکول به ستاسو په لمړیتوبونو کې وي. د پوپناک یا مولد د مخنیوي لپاره باید خپل کور وچ وساتئ او د دې لپاره د خپل کور کړکۍ او دروازې خلاصې پرېږدئ. کله چې برېښنا ولرئ نو پاکه د هوا د رطوبت کمولو ماشینونه او بخارۍ وکاروئ. ټولې هغه سطحې چې د سیلاب اوبه ورسېدلې دي باید ضد عفونی کړئ، او هم ټول هغه خواړه چې د سیلاب اوبو ورنږدې شوي لرې وغورځوئ. دوروتی تران تشریح کوي چې ولې، ځکه چې موږ پوهیږو چې د سیلاب اوبه ډېرې ککړونکي توکي لري. دا ممکن کیمیاوي توکي وي او یا دا ممکن د انسانانو یا هم څارویو فضله مواد وي.
Don't eat with any utensils that have touched flood water. Don't eat any of the food that may have touched flood water, because we do know that flood water has a lot of contaminants. It could be chemical, it could be human or animal waste. So you do need to consider throwing all those items out or giving them a really thorough clean if you can before using any of them.
که تاسو قوي کیمیاوي توکي کاروي یا پوپنک پاکوي، د خپل محافظتي جامو سربیره یو تنفسي آله هم واغوندئ. فنګس کولای شي جدی روغتیا خطرونه رامنځته کړي. د بیړني حالت ډاکټر او د عامي روغتیا او ناورین متخصص ډاکټر لی هنګ فونګ خبرداري ورکوي چې ځینې ډلې په ځانګړي ډول لکه د سالنډۍ لرونکي خلک ډېر زیانمنونکي دي. هغه د سیلابونو وروسته د نورو روغتیایي خطرونو یادونه هم کوي.
Diarrhea and vomiting from contaminated food, carbon monoxide poisoning from generators, and also mosquito-borne disease, for example, Ross River and Barmah Forest virus, and we've also seen cases of Japanese encephalitis.
The ناورین څخه رغیدل یوازې فزیکی نه دی، بلکې رواني هم دی. آریان پیلی وایي چې رغیدل وخت نیسي.
A lot of times people think that a disaster happens and then it takes a couple of weeks or a couple of months and then they'll be back to pre-disaster life. What we know from experience is that it takes a lot longer than anyone anticipates. People have so many different priorities coming at them, whether it's the school being closed, whether it's dealing with your insurance company, whether it's applying for the different grants that are available, just the need of having to clean up your house.
د ځینو لپاره د ناورینونو سره په وار وار مخامخ کېدل کولای شي د صدماتو وروسته فشار رامنځته کړي. ډاکټر لای هنګ فونګ تشریح کوي چې څنګه د اقلیم بدلون د حالت نور هم خرابوي.
And when it comes over and over again, which we will see in the future because climate change causes compounding effects on disaster occurrence, making it more frequent and also more severe. And each time that occurs, people get triggered by the experience and they have increased risk of anxiety and depression and all the effects of post-traumatic stress.
سیلابونه له ډیرو اړخونو ننګونکي کېدای شي. اندریانا میرل چې په دې وروستیو کې په شمالي نیو ساوت ویلز کې خپل لومړی توپان تجربه کړی، د ناورین دې ته نه تصور کېدونکې خاطرې راوړي، او هغې زیاته کړه: زه لږ وویرېدلم، که څه هم زه په بوسنیا کې د جنگ شاهده پاتې شوی یم، خو دلته مې باید کار کړی وای، او هغه هم د جنراتور له ډېر جګ غږ او حرکت سره.
I got triggered a little bit. I had to work with a lot of noise, generator noise, but that's only prior to my experience of war in Bosnia. So it was, I wasn't triggered as much with the sound of nature. There was something that I was familiar with. It was like, I know what this is. But the generators and running of the generators and the smell of diesel and petrol and like the vibration of it, that was quite full on.
و هغه د ټولنې د قوي احساس ته هم تعجب کړی او وایي چې څنګه د فیسبوک له یو ګروپ څخه دوی ګټه پورته کړله او له اړوندو سره مرسته کېدله.
So we had a group, Facebook group of ocean shores that would tell each other what happened on their streets, who had water, who had internet, who didn't. If anybody needed, let's say, stuff for the children or milk, or if anybody was going anywhere, what tree have fallen down, people would take pictures. So it was kind of a continuous little connection.
The tolane mlatar da biaragawane lepara deir muhim dai. Aryan peli khalak hatsawi chili yubal sakha lasni wana wakri.
We know that most people after a disaster are helped by friends and family and neighbours and people who live closer to them. So introduce yourself, have a street party, get to know your neighbours, offer them a cup of sugar or to help with the, bringing the bins in or taking the bins out, because we know that people looking out for each other is really key for coping with post-disaster life.
په استرالیا کې د نوي ژوند د پیل لپاره د نورو ارزښناکو مطالبو او لارښوونو لپاره د استرالیا پیژندنې پودکاستونه تعقیب کړئ. آیا د کومې موضوع په اړوند پوښتنه یا نظر لرئ؟ موږ ته په australiaexplained@sbs.com.au باندې برېښنالیک راوستوئ.
یو ځل بیا هم ستړي مشي تاسو اس بي اس پښتو ته غواګیاست او زه مجبونی بیم. لکه څنګه چې ما د خبرونې په فایل کې ویلی و، اوس به هغه رپورت په ګډه واورو چې زما همکارې سمیه شفیقی برابر کړی. دغه رپورت دا رپورت د هغه ډاکټر د غوښتنې په اړه ده چې د په غزې کې د ناروغانو درملنه کړي او اوس بیرته استرالیا ته راستون شوی. لغه وروسته به له خپل همکار اسلام ګل افریدی څخه په پاکستان کې د وروسته مهمه پیښو په اړه واورو.
هغه استرالیایی ډاکټر چې په غزه کې د ناروغانو له درملنې وروسته راستون د اغیزمنو کورنیو سره د خواخوږی غوښتونکی شو. استرالیایی ډاکټر په غزه کې د ناروغانو له درملنې وروسته استرالیا ته راستون شو. محمد مصطفی د پرت په هوایی ډګر کې د خلکو له تاود هرکلی سره مخ شو او له استرالیایانو یې وغوښتل چې د هوایی بریدونو له امله اغیزمن شوي کورنیو او ماشومانو سره زیاته خواخوږي وښیي. هغه له اس بي اس نیوز سره په خبرو کې ویلي چې زما وینه د غزې د ماشومانو له وینې څخه ډیره مهمه نه ده. په دې اونۍ کې ملګرو ملتونو وویل چې په غزه کې بشري وضعیت د جګړې د پیل په شان خراب شوی دی. اسرائیل نږدې اووه اونۍ وړاندې د سیمې ته ټولې مرستې بندې کړې دي. ډاکټر محمد مصطفی د آسترالیا څخه د طبي مرستې غوښتنه کوي او د لومړي وزیر او بهرنیو چارو وزیر سره د لیدنې غوښتنه یې هم کړې ده. د پارت په هوایي ډګر کې چوپتیا په غیږو او اوښکو بدله شوه. د ډاکټر محمد مصطفی د غزې د روغتیايي بحران په لومړۍ کرښه کې له 15 اونیو مرستې وروسته د اتل په څیر تود هرکلی وشو، خو ډاکټر محمد مصطفی دا لقب په عاجزۍ سره ردوي او وایي زه اتل نه یم او زه نه خوښوم چې خلک دا ووایي. هو، ما دا د هیڅ ډول ستاینې یا داسې څه لپاره نه دي کړي. ما دا ځکه وکړ چې زما وینه په غزه کې د هغو ماشومانو د وینې څخه ډېره ارزښتناکه نه ده، او یوازې دا چې زه یو نیلي پاسپورت لرم او دا ښیي چې زه د آسترالیا اوسیدونکی یم، دا په دې معنی نه ده چې زه د هغو ماشومانو څخه د ژوند کولو وړ یم.
I didn't do this to be praised. I didn't do this for any kind of praise or anything like that. I did this because my blood is not more important than those children's blood and girls. And just because I have a blue passport that says Australian on it doesn't mean that I'm more worthy of living than those children.
درې اونۍ وړاندې اس بي اس نیوز له ډاکټر مصطفی سره خبرې کولې، په داسې حال کې چې د غزې ښار د العلی روغتون شاوخوا د چاودنو غږ هم اورېدل کېدلو. ډاکټر مصطفی په دې خبرو کې وویل همدا اوس بمونه اورېدل کېږي او دا د تنګدې دي. دا چاودنې په ټوله شپه په بېرحمۍ سره روانې وي. هغه زیاتوي زه د آسترالیا خلکو ته اړتیا لرم چې د دې وضعیت جدیت درک کړي.
We need to get medical equipment in here. We... Can you hear that?
I didn't hear that.
That's the bombs going off right now. It's pretty close by, but this has been going on relentlessly all night. I need the Australian public to realize the gravity of this situation.
Dr. Mustafa وایي چې هغه په ډیرو سختو شرایطو کې دروي ساته کار کاوه، چې د تلفاتو شمیر ډیر لوړ او د درملو او تجهیزاتو له سخت کمښت سره مخ وو.
We would have people die waiting for their operations, and we would have people die because we didn't even have scissors to cut through clothes to open people and try and control the areas of bleeding.
ډاکټر مصطفی وایي چې په غزه کې د طبي کارمندانو تجربه کېدای شي ځورونکې وي. هغه زیاتوي چې په هغه شپه ډیر ماشومان مړ شول، ډیر خلک چې ما ورسره مرسته نشوای کولای. دا د هغه دلیل یو برخه ده چې زه ولې غواړم مبارزه جاری وساتم.
There was a lot of children who died that night, and there was a lot of people that I just couldn't help, and it's part of the reason why I'm fighting.
اوس چې ډاکټر محمد مصطفی بیرته استرالیا ته راغلی دی، هغه د لومړي وزیر انتونی البنیزی او بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر راستنیدونکو مرستندویه کارمندانو سره وګوري تر څو هغه څه واوري چې دوی په غزه کې لیدلی او د طبي ملاتړ لپاره د پلان په جوړولو کې مرسته وکړي.
We've reached out to them so many times.
لومړي وزیر انتونی البنیزی د ډاکټر مصطفی د مستقیم ناس د غوښتنې په اړه د اس بي اس پوښتنې ته ځواب ویلی دی او وایي په ډیر درنښت خو ما د ښاغلي مصطفی سره خبرې نه دي کړې او زه د دې راپورونو څخه خبر نه یم.
With respect, I haven't been sitting down watching the news for Mr. Mustafa. I'm not aware of those of I don't know the issue that you raise, so I don't know who Mr. Mustafa is. I'll have a look at it and give it consideration.
The other one was that Dr. Mohammad Mustafa د استرالیا د ملاتړ لپاره خپل غوښتنې ته دوام ورکوي او زیاتوي زموږ سره مرسته وکړي تر څو په غزه کې د هغو ماشومان سره مرسته وکړو چې هر ورځ مري.
Help us in order to help those children in Gaza who are dying every single day.
غزیت د بیرتستانی دو پاړه ډاکټر مصطفی وایي چې هغه د امکان نه ردوي. دا کیسه د کریستوفر ټان او کاتیونا سټرات لخوا د اس بي اس نیوز لپاره چمتو شوې او د اس بي اس پښتو لپاره سمی شفیقی پروډوس کړی ده.
قدر من اوریدونکو، اوس هم زما همکار اسلام ګل افریدی له خیبر پښتونخوا څخه د ټلیفون په کرخه ده. له هغه څخه به په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه معلومات واورو. افریدی صاحب، ستړی مشي، په پیل کې مهرباني وکړه له اوریدونکو سره په پاکستان کې د وروستیو مهمو پیښو په اړه معلومات شریک کړه.
ډېره مننه منیف صاحب. لومړنی خبر دا دی چې د هند او د پاکستان ترمنځ په پوله باندې د نښتو ځینې راپورونه مخې ته راغلي دي. دویم خبر دا دی چې په سویډي وزیرستان کې چې دي دولت پلو او وسلواله ډله یا د امن کمیټې پر دستر باندې وسلوال بریج شوی دی چې درنه مرګ ژوبلې خلکو ته اړولې ده. او دریم خبردار چې په پاکستان کې پاکستان سوپر لیگ پیل دی، خو تر اوسه پورې پېښور زلمی چې دي هغه په دوو سیالو کې یو سیالي هم لا نه ده ګټلې.
افریدی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي، یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د هند او پاکستان پوځ یو ځل بیا پر یو بل ډزې کړي دي. هند ویلي چې د پاکستان د پوځ له څو پوستو د سپکو وسلو ډزو ته ځواب ورکړی دی. په دې اړه د پاکستان حکومت څه وایي؟
مننه منیف صاحب. دغه شان چې څنګه تاسو یادونه وکړله، د ځینې نړیوالې رسنیو چې دي دغه خبر ورکړی دی، که څه هم په پاکستاني رسنیو کې په دغه خبر ته ځای نه دی ورکړی شوی، خو په دغه خبر کې ویلي شوي دي چې د هند او د پاکستان ترمنځ په پوله باندې چې دي په سپکو وسلو سره چې دي هغه په یو بل پوستو باندې چې دي هغه ډزې شوي دي. او هند دغه ادعا لري چې دا د پاکستان د لورې چې دي هغه لومړیتوب شوی دی، او په ځواب کې دوی ډزې کړي دي. خو د مرګ ژوبلې په اړه باندې دغو رسنیو چې دي هیڅ قسم څه خبر نه دی ورکړی چې مرګ ژوبله په دې کې اورېدلې ده او کنه دا اورېدلې. بل لورې ته چې دي دغه رسنیو دغه خبره زیاته کړې ده چې په د هند تلوار کې لاندې کشمیر پلګام سیلګری چې کومه سیمه ده په هغه کې د وسلوال برید وروسته چې پکې شپږویشت تنه ووژل شي، وو دا دی د ورستو چې دي د دوړو هوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. او بیا د هندي چارواکو د خپلې لیکلې دي چې دغه پیښې ورستو چې دي په سیمه کې د ترهګرو یا د وسلوالو د نیولو لپاره چې دي د لټون عملیات پیل شوې دي. تر اوسه پورې زر کورونه چې دي هغه تلاشي کړي دي د ځنګلونو او د شت نور ځایونه، او 1500 وطنان چې دي هغه په د شک په اساس باندې چې دي غني ولې دي د پلټون لپاره، او پلټنې ته نه پیل شوې دي. که څه هم د هند ولکې لاندې د کشمیر د سیاسي مشرانو چې دي دغه ګام په سخته توګه غندنه کړې ده، او دای د بشري حقوقو سرغړونه ګڼلې ده، او د هند دغه ګام بیا ځای بللې دي او بیا ساتي بللې دي چې دوی کوم خلک نیولې دي، او دوی په دغه تور کې چې کړي دوی چرته کې په دغه پیښو کې ککړ نه وي. بل لور ته په تیر ماښام ناوخته چې دي هغه د پاکستان د بهر دفاع د چارو وزیر خواجه آصف چې دي هغه یو بیان مخې ته راغلی دی، او د رایټر خبري اجانس سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی دغه اندېښنه لري چې په راتلونکي یو څو ورځو کې دغه اندېښنه شتون دی چې هند به پر پاکستان باندې یو لوی وسلوال برید وکړي. او دغه شان ته خو دوی زیاته کړی دی چې پاکستان به ورته سخت ځواب ووایي، او پاکستان پوسټ چې دی د توان لري چې دوی ته ځواب ورکړي. دغه بیان په وروستیو کې چې دی هغه تر ټولو زیات مهم ګڼل کېږي، ځکه چې د پلګام د پیښې نه وروسته چې دی هغه تر اوسه پورې د کوم پاکستاني جګړي چارواکي د هند وسلوال د برید د اندېښنو په اړه باندې دا تر ټولو ستر بیان ګڼل کېږي.
افریدی صاحب، تاسو دا هم ویلي چې د سویلي وزیرستان په وانه کې د امنیتي کمیټې په دفتر برید شوی. آیا تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی، یا هم معلومه شوی چې دا برید چا کړی؟
دغه شان ته دا چې دا په وانه کې چې دی د کمانډر نذیر وسلوال ډلې چې دی د هغې په دفتر باندې دغه برید ترسره شوی دی، او تر اوسه پورې چې دي کومه وسلوالې ډلې چې دي هغه د دې پړه نه ده منلې. د معلوماتو تر مخه دغه تیر مسپخین چې دي د دوی د دفتر مخې ته چې دي د یني شهیدینو پر وینا باندې چاودیدونکي مواد دې پر ذکر شي، وو چې لامل یې درنه چاودنه وشوه. یني شهیدین وایي چې دا ډېره زوروره چاودنه وه چې تر لرې پورې یې غږ واورېدل شو. تر اوسه پورې چې دي هغه د پیښې په دغه پیښه کې چې دي اته تنان یا نهه تنان وجلې شوي دي، او 1500 پورې چې دي هغه جوبل شوي دي. ځنې د مهم تنان هم د دغه کمیټې دي. دغه کمیټې په اړه باندې دا ویل کېږي چې دا د دولت پلاوه وه، او دوی د پاکستاني طالبانو چې د دولت پر ضد باندې مبارزه کوي د هغې پر ضد باندې دوی خپل فعالیتونه کول، او د دوی ترمنځ سخت اختلافات او د دین وړاندې هم پر دوی په دفترونو او د دوی په خلکو باندې چې دی هغه د شانتي وسلول بریدونه تر سره شوې دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقی چې دی د پیښې په سخت ټوک کې غندنه کړې ده او په دې کې په انساني زیان باندې چې دی د افسوس څرګندونه کړې ده.
افریده سپتا سودا هم ویلی چې د پاکستان په سوپر لیگ سیالیو کې د پیښور زلمیو لوبډلې تر اوسه پورې هیڅ لوب نه ده ګټلې. که مهرباني وکړئ دغه موضوع په اړه هم له اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
بالکل منیسب دغه شانتی ده چې لسم اپریل نه چې دی دغه د پاکستان سوپر لیگ سیالۍ پیل شوې دي. که څه هم د تیر وخت په پرتله باندې سخت کالی په دغو سیالیو کې د خلکو دلچسپي ډېره زیاته کمه ده چې ځینې بېلابېلې علتونه یې دي، خو بیا هم چې تر اوسه پورې کوم معلومات یا کوم میچونه یا لوبې شوي دي د هغې تر مخه چې دي تر ټولو ښه لوبې چې دي هغه اسلام آباد یونایټیډ او لاهور قلندر چې دي هغه ترسره کړي دي. دغه شانتې معلومات دي چې اسلام آباد یونایټیډ دوه لوبې ترسره کړي دي، دوهم دواړه یې ګټلې دي او څلور پوینټونه دي. لاهور قلندر چې دي هغه درې لوبې کړي دي خو دوه یې ګټلې دي او بیا یې څلور پوینټونه دي. کوټه ګلیټر دوه لوبې ترسره کړي دي، یوه یې بیللې ده یوه یې ګټلې ده او دوه پوینټونه دي. دغه شانتې کراچی کینګ چې دي هغه دوه لوبې کړي دي، یوه یې ګټلې ده او یوه یې بیللې ده. ملتان سلطان چې دي یوه لوبه کړې ده او یوه یې بیللې ده. پېښور زلمی دوه لوبې کړي دي او دواړه یې بیللې دي، یعنی د دوی سکور چې دي هغه صفر دی. نو تر اوسه پورې تر ټولو خرابه کارکردګي چې ده په دغه پاکستان سوپر لیگ کې چې دي هغه د ملتان سلطان او د پېښور زلمی چې دي هغه ده. اوریدونکو لپاره دا وایي چې دغه لوبې چې دي په ملتان لاهور پینډي او کراچی ښارونو کې چې دي هغه ترسره کیږي او په اتلسم مئی باندې دغه شانتي شیډول دی چې د دې فاینل لوبه به ترسره شي.
افریده صاحب ډېره زیاته مننه چې دغه معلومات مو له اوریدونکو سره شریک کړه.
ډېره مننه، مهرباني.
یو ځل بیا هم سړی مشئ، تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست. اوس هم ستاسو پام د هغه معلوماتي رپورټ اوریدل تر اړوم چې زما همکار رحیم الدین راخیل له کابل څخه راستولی او د افغانستان وروستۍ مهم پیښو ته یې کتنه کړې.
د ایس بی ایس د پښتو خبرونه قدرمن اوریدونکو وخت مو په خیر. رحیم الدین راخیل یم له افغانستانه. تاسو ته د افغانستان په اړه ورستۍ مهم پیښه وړاندې کوم. هله د چې تر پام ملتیا وکوي. لومړی موضوع دا ده چې ملګری ملتونه وایي یوازې په اپریل میاشت کې نږدې 130,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان تر ستنې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ یالي کمشنری د اپریل 15 په خپل اکسپانډ په دی اړه لیکلي چې په راستن شویو کډوالو کې داسې خزي او انجونې هم شامل دي چې له ناڅرګند راتلونکو او د زده کړو او کار له محدود لاسرسي سره مخ دي. د غیدارې د غرض ویلي چې د بیرنۍ مرستو پړوند کولو سره د هغوی ملاتړ کوي خو اړتیاوې ډېرې دي. ملګر ملتونه دا خبره داسې مهال کوي چې د پاکستان حکومت بیا تازه په دغه هیواد کې میشتو هغو افغانانو ته چې لنډمهالې د اوسېدو کارتونه یا پی او آر لري هغه ته څه باندې دوه میاشتې وخت ورکړی چې له دغه هیواده ووځي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وزیر طلال چودري ویلي د پی او آر کارت لرونکو په ګډون ټول سب شوی افغان کډوال باید د جون تر د شملټي له پاکستان ووځي. هغه خبرداري ورکړی چې له دې نیټې وروسته به د کډوالو د رسمي استولو بهیر پیل شي. بل مثلا دا چې د هند او پاکستان ترمنځ د واګه بندر تړل کېدو سره جوخت د افغانستان سوداګري له هند سره پرې شوې ده. د واګلار چې له هند سره د سوداګرۍ لپاره د افغانستان لنډو او ارزانو ترانزیټي لارو څخه ده د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د امنیتي ترنګلتیاو لامل تړل شوې ده. د دغې لارې تړل کېدو د افغانستان او هند ترمنځ سوداګریزي اړیکې له جدي ننګونو سره مخ کړې دي. افغان سوداګر بیا له دواړو هیوادونو غواړي چې رامنځته شوې ستونزه په سوله ییز ډول حل کړي او هیله مند دي چې کومه ستونزه چې اوس مهال د صدرونکو په ځانګړي ډول د کرنیزو تولیداتو لپاره رامنځته شوې ژر تر ژره حل شي. اخو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم په دې اړه د اندېښنې په خودلو سره وایي چې افغانستان هر کال د واګه بندر لارې هند سره شاوخوا 1500 میلیونه ډالر سوداګري راکړل ورکړل لري. د دې خونی مسولین وایي چې د لارې ترلل پاتې شي دواړو هیوادونو ترمنځ به د راکړې ورکړې کچه د پام وړ کم شي. د یادونه وړ دا چې هند او پاکستان د اترې واګلار تر هغه وروسته وتړله چې وسلوالو بریدګرو د اپریل په 20مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر سیمه کې پر سیلانیانو برید وکړ چې لک تر لګې شپږ کسان پکې ووژل او ولس نورې ټپیان کړل. روسي موضوع هم دا ده چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2015 کال پیل راهیسې په افغانستان کې د ملاریا نږدې 2000 پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څرګندونې د اپریل په 15مه له ملاریا سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت د یو راپور په خپرولو سره کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر اساس په یاده موده کې په ملاریا اخته کسانو په ډله کې 15% ښځې او 15% ل 15 کلنې کم عمر ماشومان شامل دي. د دغه سازمان د شمیرو لمخې د روان زیږدیز کال په لومړۍ اونۍ کې په افغانستان کې د ملاریا ناروغۍ 238 پیښې ثبت شوې دي چې دا د 2014 کال د وروستۍ اونۍ په پرتله د پام وړ کموالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې نورستان، کونړ او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې په روان زیږدیز کال کې د ملاریا ناروغۍ ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. اخوا د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت بیا وایي چې له 2013 کال را پدې خو په افغانستان کې د ملاریا ناروغۍ لامل څوک نه مړ شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان وروسته شمې دي چې ملاریا په نړیواله کچه په هر دقه کې د یو کس ژوند اخلي. دا ول د افغانستان په اړه وروسته پیښې چې تاسو ته مې وړاندې کړې تر بیا ښه چاره.
اوریدونکو تاسو ایس بی ایس پښتو ته غواګیاست. که چیرې غواړئ د انګلیسي ژبې د زده کړې مهارتونه ملوړ شي، نو تاسو کولی شئ زموږ له ویبپاڼې څخه لیدنه وکړئ. موږ پر خپله ویبپاڼه د انګلیسي ژبې د زده کړې پوډکاسټونه خپرو. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی sbs.com.au/pashto. خبرونه اوریدونکو د خبرونه پای ته هم نږدې شوی او تاسو سره ملتیا او د خپل همکارانو لمرستې مننه کوم. از موږ راتلونکو خبرونه د راتلونکو شنبه پر از په 2 بجو خبريږي. تر هغه وخته تاسو ته خو وخت غواړم. اسپیس پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطالبه پک کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.